The Washington DC na The Voice of America jiwa radio de
السلام علیکم ګڼو ورځونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو ده نن د نهه ورځ د کال 2020 پر ورځ د میاشتې 18مه نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهارې شپږ افغانستان کې نیمې او په واشنگټن ډی سي کې د ګل ورځ د شپې 8 بجې دي په دې نیم ساعت خبری خپرونه کې درته زه اشفاق من هرکلی وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سرټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې په افغانستان کې د امن لپاره هڅې روانې دي خو هلته تر ټولو لوی چیلنج یو بل سره خبرو ته د مخالفو ډلو کېنول دي د پاکستان په بلوچستان صوبې په سر خرکوټه کې یو ځنمرګ برید کوونکی په 14 کې 8 کسان وژلي او 40 نور ژوبل دي بلخوا هم تیر ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي باید لویه جرګه وبلل شي او د پښتون قام ستونزې هواري کړي او د دوی نسل کشي ودروي د چین چارواکي وایي چې په چین کې د کرونا وایرس له کبله د اغیزمند شو خلکو شمیر د 10,000 څخه وخته او د مړو شمیر 1300 ته رسیدلې قدر مدونکو په دې نیم ساعت خبری خپرونه کې به تاسو ته یو شمېر راپورونه مرکه وړاندې کوم سره اوسې خو ولزو د خبرونو تفصیل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې په افغانستان کې د امن لپاره هڅې روانې دي خو هلته تر ټولو لوی چیلنج یو بل سره خبرو ته د مخالفو ډلو کې نیول دي د ګل پورز اسلام آباد کې د افغان کډوالو په حق نړیوال کانفرنس ته خپل خطاب کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وویل چې د افغانستان د کشالي هوارې انتهایی پیچلې دي ولی بیا هم هلته د امن لپاره هڅې روانې دي خلیلزاد زیاته کړه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د امن لوزنامې له کبله به بین الافغاني خبرو ته هم لاره هواره شي هغه ویل موږ له افغانستانه د وتلو لپاره د چا اجازت ته ضرورت نشته امریکا که وغواړي نو په یو طرفه ډول هم وتلی شي ټولې هڅې چې موږ کړي په دې خاطر دي چې داسې د سولې یو تړون وشي چې د نیموی د نوي لسیزې تیروتنې بیا تکرار نشي په دې مهال د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خپل خطاب کې ویل چې د پاکستان پوځ او ولس په افغانستان کې تلپاتې امن غواړي او زه وای چې زه له زړه نه غواړم چې په افغانستان کې د امن خبرې کامیاب شي عمران خان وویل چې پخوا به د افغانستان په اړه د حکومت یوه او د پوز بله پالیسي وه خو اوس داسې نه ده وزیر اعظم زیاته کړه چې موږ د امن پروسې د سهولت لپاره هر هغه څه چې په وس کې مو وي کوو بل اړخ ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش په اسلام آباد کې جوړې شوې دغې غونډې ته وویل چې که د امن خبرې چرته هم کیږي نو ملګري ملتونو له د هغې برخې جوړېدل پکار دي او که چرته هم ضرورت وي نو اقوام متحده به په دې کې خپله ونډه ضرور اچوي د افغان طالبانو یو پلوي خبري ادارې د یو طالب چارواکي د خولې لیکلي چې د امریکا او افغان طالبانو د استازو ترمنځ په دوحه کې لوزنامې په لاسلیک کولو صلاح شوې ده دوه کې د افغانستان سولې په اړه خبرې اترې د 13 میاشتو راهیسې روانې دي عبدالسلام حنفي چې په قطر کې د طالبانو د استازو مرکزی غړی دی کوم نیټه نه ده یاده کړې خو وړاندې د ډلې ځینې نورو ذرایعو ویلي وو چې د روانې میاشتې په 9 به لوزنامه د دواړو خواوو لخوا لاسلیک شي ښاغلي حنفي ویلي چې د لوزنامې لاسلیک کولو په دستوره کې به د افغانستان تمام ګاونډي ملکونو نه علاوه د ملګرو ملتونو امنیتي شورا اسلامي ملکونه او د اروپایي اتحاد غړو ته هم بلنه ورکول کیږي د ویلي څنګه چې لوزنامه لاسلیک شي امریکا او د افغانستان حکومت به 15,000 طالب بندیان خوشي کوي او طالبان به نیول شوي 1,000 بندیان د خپل بندیخانو څخه خوشي کوي امریکا ویلي وو چې د طالبانو سره به لوزنامه پسته هغې لاسلیک کوي کله چې د دواړو خواوو په ګډه شوې د 2 ورځو پر ځای کړی شوي د تشدد په پیښو کې د کمی لوز باندې طالبان پوره کړي طالبان پوره عمل وکړي د امریکا لخوا د دغې لوز کومه نیټه نه ده ښودل شوې خو افغان طالبان وایي چې دغه به د پروري میاشتې د 22 نیټې څخه شروع کیږي پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي وایي چې باید لویه جرګه راوبلل شي او د پښتون قام ستونزې هوارې کړي او د دوی نسل کشي ودروي د خیبر پښتونخوا په مردان ښار کې د وکیلانو کونسل ته د وینا په وخت اڅکزي وویل چې په پاکستان کې د پښتنو وژنې روانې دي او که څوک هم په دې پښتنې اوچتوي نو هغوی غدار بلل کیږي ملي مشر وویل چې په آرمی پبلیک سکول سلګونه ماشومان وژل شول په کوټه کې وکیلان مړه شول په هسپتالونو حملې او د کوټې د تربیې په مرکز حملو کې سلګونو ځوانانو ژوند لاسه ورکړ خو د پاکستان اول نمبر استخباراتي ادارې ISI دا معلومه نه کړه چې دا چا او ولې د یوې پوښتنې په ځواب کې مشر زیاته کړه باید چې د مارچ په 10 نیټه ټاکل شوې جرګه کې یوه لویه بل جرګه را جوړ کړی شي او په هغه کې د سیاسي ګوندونو په شمول پښتانه مشران، پروفیسوران، ډاکټران او پوهان کینی او پښتنو د وژنو او ستونزو حل راوباسي. د پاکستان او بلوچستان صوبې سر خارکوټه کې یو ځانمرګ برید کوونکی 13 ورځ په 14 کې اته کسان وژلي او 40 نور ژوبل دي. د مړو او د ژوبلو دغه شمېره په ځایي میډیا نور هم زیاته ښودل کیږي. تر دې وخته چا هم د پیښې پړه په غاړه نه ده اخیستې. د پولیس یو ځایي مشر عبدالرزاق چیما ویلي چې په یو ځانمرګ برید کوونکي هغه وخت ځان پورې تړلي بارودي توکې وچولې کله چې امنیت ساتونکي یوې مظاهرې ته د ننوتلو په وخت د مخه نیوه. دا مظاهره د یو مذهبي ډلې لخوا روانه وه. دی وایي چې په وژل شوو کې لږ تر لږه درې امنیت ساتونکي عسکر هم شامل دي. دا پیښه په داسې حال شوې چې د پاکستان داخله وزیر اعجاز شاه تایید کړي چې د طالبانو پخوانی وایان تحریک طالبان پخوانی وایان احسان الله احسان د امنیتي ادارو د ولقې څخه تښتېدلی.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران خبرمنونکو، د وایس اف امریکا جیو ریډیو سره نه خبرونه ته نه خبرونه د واشنگتن ډی سی نه غوږی. د پاکستان سرکار اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو سرمنشی ترڅنګ د امریکا د افغانستان لپاره د افغانستان د سولې لپاره خصوصي استازي زلمی خلیل زاده یو شمیر نورو چارواکو 13 ورځ د افغان کډوالو په حق لښوی یو غونډې ته وینا کړې ده. دغه غونډه له هم دوام لري. په دغه باندې نور تفصیل تاسو زموږ همکار شعیب زاده په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاده ویلي په افغانستان کې د امن لپاره هڅې روانې دي، خو هلته تر ټولو لوی چیلنج یو بل سره خبرو ته د مخالفه ډلو کېنول دي. نوموړي 13 ورځ اسلام آباد کې د افغان کډوالو په حق نړیوال کانفرنس ته د وینا په وخت ویلي چې د افغانستان د لانجې هواري 13 پیچیده مسله ده، ولې بیا هم هلته د امن لپاره هڅې روانې دي. زلمی خلیلزاد زیاته کړې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د امن لوزنامې له کبله به بین الافغاني خبرو ته هم لاره هواره شي. هغه ویل موږ د افغانستان نه د وتلو لپاره د چا اجازت ته ضرورت نه لرو. امریکا که وغواړي نو په یو طرفه ډول هم د افغانستان نه وتلی شي. ټولې هڅې چې مکړي په دې خاطر دي چې داسې د سولې یو تړون وکړو چې د نویمې لسیزې تېروتنې بیا تکرار نشي. د افغان کډوالو په اړه نړیوال کانفرنس ته د وینا په وخت پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خپله وینا کې ویلي د پاکستان پوځ او ولس په افغانستان کې تلپاتې امن غواړي او زه د زړه نه غواړم چې په افغانستان کې د امن خبرې کامیاب شي. عمران خان ویلي زلمی خلیلزاد ناست دی او هغه خبر دی چې ټول پاکستان سره د پوز غواړي په افغانستان کې سوله راشي. په پاکستان کې اوس داسې نه ده چې حکومت بدله او پوز بدله پالیسي لري. نوموړي وړاندې ویلي مخکې چې هر څو دا وخت موږ ټول په افغانستان کې سوله غواړو او هغه هم د دې دپاره نه چې دلته تر ټولو زیات افغان کډوال میشتي. سوله ځکه غواړو چې د افغانستان ولس حق لري چې هلته سوله راشي. د پاکستان وزیر اعظم زیاته کړې د افغانستان مرستیال صدر اویل چې په پاکستان کې د تونلارو وسلوالو طالبانو پټې ځالې دي. هغه اویل دلته د کډوالو کیمپونه دي، د لکونو په شمیر کې کډوال دي او چې دا کډوال بیرته لاړ شي د هغې نه وروستو که دلته تونلارې ښکاره شو پاکستان به بیا ذمهوار وي. عمران خان ویلي اوس دا ممکنه نه ده چې ټول کډوال کیمپونه ولټول شي او په شمار وسلوال پکې معلوم کړی شي. هغه وویل په افغانستان کې بدامنی د پاکستان په ګټه نه ده او که په دغه هیواد کې امن راځي د پاکستان سره به تجارت هم خشي او په پوله پرتي علاقې په ور سره نورې خي شي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د غونډې ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرس د وینا په وخت ویلي که د امن خبرې چرته هم کیږي نو ملګرو ملتونو لا د هغې برخه جوړېدل پکار دي او که چرته هم ضرورت وي نو ملګري ملتونه به په دې کې خپله ونډه ضرور اچوي. نوموړي زیاته کړې د افغانستان د کشالې د هواري دپاره امن ترلاسه کیدل مهم دي. د ترهګرۍ پر ضد د جګړې دپاره د افغانستان دننه د خلکو ترمنځ امن پکار دی او باید چې بین الافغاني خبرې هم وشي. ویل کیږي چې امریکا او طالبان د یو لوزنامې لاسلیک کولو ته نږدې شوي دي، خو افغان صدر اشرف غني د افغانستان سولې په پروسه کې د طالبانو په ارادې شک څرګند کړی او ویلي دي چې طالبان باید له پاکستان سره د خپلو اړیکو لرلو په اړه وضاحت وکړي. د برطانیې خبری ادارې په قطر کې د طالبانو د یو ویان سویل شاهین له قوله رپورټ ورکړی چې ګنې د امریکا سره د دوی د سولې د لوزنامې خبرې حتمی شوی. لوزنامه او ورسره زمامیم یې هم نهایی شوی دی او د همدې میاشتې تر پای به لوزنامه لاسلیک شي.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
افغان طالبانو یو پلوی خبری ادارې د یو طالب چارواکي د خپلې لیکلي چې د امریکا او افغان طالبانو د استادو ترمنځ په دوحه کې د لوزنامې په لاسلیک کولو سلا شوی. دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه خبری د تیرو 13 میاشتو راس روانې دي. عبدالسلام حنیفي چې په قطر کې د طالبانو د استادو مرکزی غړی دی، کومنټا نه دی یاد کړی، خو وړاندې د ډلې ځینې ذرایو ویلي وو چې د روانې میاشتې په 9 به دغه لوزنامه د دواړو لخوا لاسلیک کېږي. په دې حقله باندې پوره تفصیل تاسو ته زموږ همکار نصر الله په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د طالبانو یو مشر یو طالب پلو خبری ادارې ته د ګل یا دوشنبه په ورځ وویل چې طالبان او امریکایي استازي په دې خبره متفق شوي چې د امن معاهده د لاسلیک کولو دستوره دی په دوها قطر کې وشي، چرته چې د تیرو 13 میاشتو راهیسې د امریکا او د طالب استازو د مذاکراتو کوربتوب کړی. په قطر کې طالبانو د مذاکراتي ډلې او د طالبانو د قطر د دفتر غړي عبدالسلام حنفي خبری ادارې ته د ممکنه لوزنامې د لاسلیک کېدلو نیټه ورنکړه، خو د دې نه وړاندې طالب سرچینو ویلي دا امکان دی چې لوزنامه د فروری په 9 لاسلیک شي. ښاغلی حنفي وویل د معاهدې د لاسلیک کېدلو دستوري ته به د افغانستان ټول ګاونډي هیوادونه د ملګري ملتونو امنیتي شورا یا سیکیورټی کونسل غړي، اسلامي هیوادونه او یورپی یونین یا یورپی اتحاد بلل کیږي. ښاغلی حنفي وویل د مکالمې پړاو سر ته رسېدلی دی او موږ د امن معاهدې حتمی مسوده په ابتدایي توګه لاسلیک کړې ده. د معاهدې د لاسلیک کېدلو سمدستي وروسته حنفي وویل افغانستان حکومت به 15,000 طالب قیدیان د زندان آزاد کړي او طالبان به زر بندیوان خوشی کړي. بلخوا د امریکې چارواکو وویل چې دا لنډ مهاله اوربندي چې تیرونۍ موافقې ته رسېدلې به ډېر زر عملي شي، خو په دې اړه یې څه نیټه نه ده ورکړې. خو د وسلوالو سرچینې ادا کړې چې دغه لوزنامه به د فروری 2 نیټې نه عملي کړی شي. واشنگتن ویلی د امن په معاهده به په داسې حال کې عمل کوي چې طالبان د 2 پورې په افغانستان کې د تشدد د کمولو په خپل لوز عمل وکړي. تیره اونۍ د امریکا د دفاع وزیر مایک اسپر ویلی د امریکې او د طالبانو ترمنځ اوربند ډېر ښه دی، خو دغه 2 اوربند د خطرو خالی نه دی. ښاغلی مارک اسپر په میونخ کې د امنیتي غونډې په مهال ویلی موږ سره په میز په تشدد کې د کمی وړاندیز پروت دی، دا زمونږ د استازي او د طالبانو ترمنځ سلا شوه، دا ډېر ښه ښکاري. موږ د 2 راهیسې د کانګرس او دا مهال په برسلس کې د نیټو ائتلافونو سره په دې مشوره کوو. ښاغلی اسپر زیاته کړه چې د امن لوزنامه کولی شي چې په افغانستان کې د امریکې سرتیرو شمیر د 14,000 نه 8,600 ته راکم کړي. بلخوا د میونخ امنیتي کانفرنس په سند کې صدر اشرف غنی غونډې ته د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي تر څو چې طالبان د سولې په پروسه کې عملا ښکیل نشي او پر وړاندې خپله ژمنتیا په عمل کې د ازمایښت په توګه ثابت نه کړي، جګړه پای ته نه رسیږي. ښاغلی اشرف غنی د میونخ امنیتي کانفرنس ته د وینا کولو وروسته په یوې غونډه کې د خبر پر مهال د سولې په پروسه کې د طالبانو پر اراده شک څرګند کړی. طالبان باید له پاکستان سره د خپلو اړیکو د لرلو په اړه وضاحت ورکړي. پر پاکستان له طالبانو د ملاتړ او په هغه هیواد کې د دې ډلې ته د امن ځایونو د برابرېدو څرګندونې په داسې حال د افغان صدر لخوا شوي چې اسلام آباد تر اوسه د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې له طالبانو د ملاتړ او هغو ته د پټن ځایونو د برابرولو په تړاو د افغان حکومت څرګندونې رد کړې وې. او د ګل یا دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه یوې غونډې ته په وینا کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وویل پاکستان په حقیقت کې د افغانستان د سولې د عمل د ملاتړ دپاره هر څه کړي دي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
بلوچستان صوبې په کوټه خار کې په یو ځانمرګ بریت کې لکتر لگا اته کسان وجل شوې دي. د مړو دغه شمیره په ځای میډیا باندې نور هم زیاته خودل کیږي. د دغه پیخې لا هم چا ذمہواری په غاړه نه ده اخیستې، خو په دغه کې تر دېر شو زیات کسان نور جبل شوي هم دي. د ډیوه رادیو خبریال حفیظ شیرانی د دغه پوره تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د سیول روختون کوټې د ویاند وسیمبیک په وینا د اوو تنو وجل سوو جسدونه او یا بیس ټپیانې د درملنې لپاره روختون ته وروړي دي. اوو تنه مړه دي او یا بیس ټپیان په ټراما سینټر کې تر درملنې لاندې دي. د پنځو تنو ټپیانو وضعیت ښه نه دی. له پیښې وروسته د پولیسو مرستیال مشر ډی آی جی عبدالرزاق چیما له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې یو ځوان هلک ځانمرګي بریدګر وو. د چیما په وینا د برید پر وخت د مذهبي ډلې اهل سنت والجماعت د پلویانو لاروین ترېدلو چې چاودنه وسوه. همداسې ښکاري چې هدف همدغه احتجاج کوونکي وو. د پولیسو یو سرتیری مشکوک حمله کوونکی د راګرځولو په نیت ودراوه، خو هغه هم په دغه وخت چاودیدونکي مواد خلاص کړل. په پیښه کې په وژل شوو کسانو کې دوه د پولیس او یو د لیویز عسکر هم شامل دی. د پولیس سرتیرو د ځان قرباني ورکړه، خو د خلکو ژوند یې وژغوره. له پیښې وروسته په ګڼ شمېر امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته ورسېدل، ثبوتونه یې راغونډ کړل او د پیښې پلټنې یې شروع کړې. له بلې خوا د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال او د داخله چارو وزیر میرزا لانګو پیښه په کلکو ټکو وغندله او د پیښې د پلټنو امر یې وکړ. د پیښې پر ضد پر ټولنیزو رسنیو ټینګ غبرګون او پر حکومت نیوکې سوي او له ایالتي حکومت څخه د خلکو د ژوند خوندي ساتلو غوښتنه کړې. په سمدستي ډول د ګل یادو شنبې په ورځ په کوټه کې د ورستۍ حملې ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې، خو تر دې وړاندې بلوچ بیلتون غوښتونکو ځینو ډلو، داعش او ځینو نورو وسلوالو ډلو په ایالت کې د سوو ځینو بریدونو مسؤلیت منلی دی. حفیظ الله ستوري شیرانی، امریکا غږ، ډیوه، کوټه.
قدر مردونکو د وایس اف امریکا ډیور اډی خبرونه ته غوږی. پښتونخوا ملی عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وایي چې باید لویه جرګه راوبلل شي او د پښتون قام ستونزې هواري کړي او د دوی نسل کشي ودروي. په دې حق لبانی نور تفصیل د ډیور اډی خبريال ریاض حسین د مردان راکې.
پښتونخوا ملی عوامي پارټي د پښتنو د لوی جرګې غوښتنه کړې ده او وایي باید د پښتون قام د سیاسي ګوندونو په شمول او نور پوه خلک هم کینی او د پښتنو د ستونزو حل روباسي او د هغوی وجنې بندې کړي شي. دا خبره د ګوند مشر محمود خان اچکزی په مردان ضلع کې د وکیلانو کونسل ته کړې ده. دوی ویل چې دا بد خبره نه ده چې عوامي نېشنل ګوند د مارچ په 10مه نیټه جرګه را بللې ده، خو ماته دعوت نه دی راکړې شوې. زه دا وایم چې همدغه جرګه کینی او د پنځو ورځو لپاره یو لویه جرګه را جوړ کړي چې د خلکو ستونزې هواري کړي شي.
دې جرګه په دا غوښته ده وکیلان راوغواړي، د وطن شتم خلک پوهېږي، ملایان راوغواړي، سیاسي لیبران راوغواړي. دا لیبران په ګڼه کښېني د لویې جرګې تابیا دي وکړي د څلور پنځو ورځو. هغه کې به په سلګونو خلک شامل دي، ګډ ولس ته راځي او په سلګونو خلک خبرې وکړي چې جهان ته ووایي چې هلکه دا موږ په مخ کړي یو، دا زموږ قتلعام روان کړی دی، خدای ته وګوري، مهرباني پر موږ رحم وکړي، یا د موږ سره خبره وکړي، موږ کړي څه دي.
بارتا د خطاب په وخت محمود خان اچکزی زیاته کړه د پښتنو وجنې روانې دي او چې څوک هم دا پښتنه کوي او خپل حقونه غواړي نو هغوی غدار ګرځولي کیږي.
سم کتلیام روانې زموږ د نسل کوشي روانه ده. واړه بچی په سکول کې د سلګونو په تعداد مړه کړل شول، بساسي ول خلک رالو مړه کړل. دا په سلګونو بچان چا مړه کړه پته یې ونه لګیده. د کوټي په بار کې، بار روم کې، په عدالت کې د مکه وشوه، پنځه اتیا انسانان شهیدان شو، بس چا وکړه پته یې ونه لګیده. دا سړی څنګه را ننوته؟ دا د مکه څنګه وشوه؟ د دې تپوس کته کوي دی، وایي دا غدار دی، دا د مرګ وړ دی، دا خطرناک دی.
دوی په خپل خطاب کې وویل چې پاکستان ګڼ شمېر خطرو سره مخ دی او چې څوک هم دې وطن ته نقصان رسوي نو موږ به د هغوی مخه نیسو. دوی زیاته کړه چې د پاکستان د ستونزو ذمہوار هغه واکداران دي چې په سیاست کې مداخلت کوي. دوی د آزاد الیکشن کمیشن غوښتنه وکړه او وی ویل چې پوز دې په سیاست کې برخه نه اخلي.
الیکشن کمیشن به آزادي خود مختار به بالکل پاک صفا ترانسپیرنت انتخابات وکړي. د فوجانو د سپاین نیولې جرنیل پورې حلف داده چې زه به د پاکستان په سیاست کې برخه نه اخلم. انټیلیجنس ایجنسیز دا په پالیټکس کې قطعا په هیڅ صورت برخه نه اخلم.
په افغانستان کې د امن په حواله محمود خان په دې خبره زور ورکړو چې تر کومه پورې پاکستان په افغانستان کې ګوتې وهي تر هغې پورې امن نشي راتللی.
ورور دا جنگ چې پاکستان مداخلت بند کړي په یو میاشت کې بندېږي. په یو میاشت چې پاکستان مداخلت بند کړي د پاکستان فوجونه په افغانستان کې مداخلت بند کړي زموږ دا کشریان په یو میاشت بندېږي.
دوی وویل چې موږ به په خپلو وسایلو چاته هم د قبضې کولو اجازه ورنکړو. دوی خلکو ته غږ وکړو چې یو موټی شي او د خپلو حقونو وسایلو او د بی امنۍ په ضد اواز اوچت کړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
مطبوعاتي کتنې ته ستاسو پام راګرځوم چې زمونږ همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم خاغلی عمران خان په خپل یو سیاسي مخالف د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن باندې د غدارې د مقدمې درج کولو مطالبه کړې ده. د عمران خان دی بیان سره پاکستان کې اوس یو نوی سیاسي لانجا او بحث مباحثه راپورته شوې ده. نن د پاکستان د انګریزي ژبې ډان اخبار خپل یو اداریه د عمران خان په مولانا فضل الرحمن د غدارې د الزام لګولو په بیان لیکلی ده. د اداري سرخط ته د غدارې په بابلا د وزیر اعظم عمران خان بیان. ډان اخبار د خپل اداري په شروع کې لیکي چې وزیر اعظم عمران خان د آئین د شپږم شق لاندې د جمعیت علماء اسلام په مشر په مولانا فضل الرحمن باندې د غدارې د مقدمې جوړولو په غک کولو په ملک کې یو نوی سیاسي اختلاف راپورته کړی دی. عمران خان صحافیانو سره د خبرو اترو کولو په موقع ویلي دي چې مولانا فضل الرحمن دا خبره منلې ده چې دته د حکومت د نسکورولو د پاره نامعلومه قوتونو اسلام آباد کې د پرلط غزولو اشاره کړی و. عمران خان وایي چې زه دغه خلک معلومول غواړم چا چې مولانا فضل الرحمن ته اشاره کړی و. مولانا فضل الرحمن تیر کال اسلام آباد کې خپل احتجاجي پرلط په قول د مولانا فضل الرحمن د دې تسلی ورکولو نه پس ختم کړی و چې په کال 2000 کې به د عمران خان حکومت ختمولې او نوي انتخابات به کولای شي. عمران خان تیر جمعه خپل یو بیان کې د مولانا فضل الرحمن دا خبرې د غدارې برابر ګڼلې دي او هم دغه وجه ده چې دی مولانا فضل الرحمن باندې د غدارې د مقدمې جوړولو ویناګانې کوي. د حکومت مخالف سیاسي ډلو د عمران خان په دې بیان سخت رد عمل ښکاره کړی دی. هر کله چې د جمعیت علماء اسلام قیادت حکومت ته سینه ټپولې ده چې په مولانا فضل الرحمن باندې د غدارې د مقدمې جوړولو زړه خودي وکړي. ډان اخبار خپل اداریه کې لیکي چې عمران خان اس بي حصہ وړې خبرې نه یو لوی خبره جوړول غواړي. بیا هم د عمران خان د بیان نه دا فکر مندې ضرور راپورته کیږي چې د حکومت دننه د خپل مخالفینو په باره کې سوچ څه دی. د آئین د شپږم شق لاندې د غدارې د لفظ داسې هر چا لپاره په اسانه استعمال خپل د دفعه کې د غدارې د ټکی سنگینوالي پوري خندا ده. د آئین شپږم نمبر شق او په دې کې د ذکر شوی د فی لاندې د غدارې د تور پوري کولو مقصد دا نه دی پکار چې په دې خپل سیاسي مخالفین تنگ کړی شي یا د هغوی جون په عذاب کې واچولې شي. که د دې ناوړو مقصدونو لپاره د آئین د دې اهم دفې استعمال جاری وساتلی شو نو د دې آئینی دفې اصلي مقصد او وفادیت به ختم شي. ډان اخبار خپل اداریه کې لیکي چې دا ډیره د خندا خبره ده چې وزیر اعظم عمران خان مولانا فضل الرحمن باندې اسلام آباد کې د یو سور د په پرلط غزول خو د غدارې الزامونه لګی. هر کله چې خپل عمران خان سره د خپل ټولي پارټۍ اومدي اسلام آباد کې د حکومت خلاف تر میاشتو میاشتو پوري درنه ورکړی و. عمران خان به سره د خپل بړیزو تر میاشتو میاشتو پوري د حکومت خلاف په کنټینر تقریرونه کول او د هغه وخت د حکومت نسکورولو او د رنګولو غونه به کول. یوازې دا نه بلکې د عمران خان په درنا کې شاملو کسانو په پارلیمان او د ټلویزیون په هډ کوارټر حمله هم کړی دي او په وزیر اعظم هاوس د ورخطو تکالې کړې وو او قانون نافذ کوونکو ادارو په لار کې رئیسار کړل. په دې سبب دا ډیره د حیرانتیا خبره ده چې د وزیر اعظم عمران خان خپل ټول کړه هیر شوی دي او په مولانا فضل الرحمان باندې اسلام آباد کې د یوې داسې درنې په سر د غدارې مقدمه جوړول غواړي. په کومه کې چې شامل د مولانا فضل الرحمان کارکنان په ډاګه میدان پراتو او هیڅ قسم شر شدت ته هم لاس نو اچولې. دا اخبار خپل اداریه په دې تبصره ختمه کړې ده چې وزیر اعظم عمران خان په مولانا فضل الرحمان د غدارې د مقدمې جوړولو د مطالبې کولو نه وړاندې باید چې د غدارې په بابله د آئین د شپږم نمبر شق په حق خپل ډیر معلومات حاصل کی. هر کله چې د پاکستان خلک د غدارې د دې دفې په هغو خلکو د لګولو وس توان نه لري چا چې آئین د خپلو خپو لاندې چقولی دی، نو بیا وزیر اعظم له د غدارې د الزام د تورې بې ځایه پړکول نه دي پکار. د غدارې د ټکي استعمال نه ګپ جوړول هم نه دي پکار، هغه که وزیر اعظم وي او که بل څوک.
چین حکومت وایي چې د کرونا وایرس له کبله د مړو شمېر 1300 ته رسېدلی دی. په دغې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار کلسم کاکړ د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د چین چارواکو د ګل یا دوشنبه په ورځ د کرونا وایرس د 1300 کسانو د مړه کېدو پخلی کړی دی. وایي چې د 10,000 زره زیات خلک د وایرس اغیزمن کړي دي، چې پکې 10,000 کسان بیرته د وایرس څخه ژغورل سوي یا جوړ سوي دي. د چین هوبی صوبا چې د کرونا وایرس مرکز ګڼل کیږي او هم دغه صوبې څخه دا وایرس خور سوی دی. چارواکي وایي چې 100 کسان پکې د وایرس له امله مړه سوي دي. د چین بهر هم د کرونا وایرس له امله 15 مړه سوي دي. په دې هیوادونو کې فرانس، هانګ کانګ، جاپان، فلیپین او تایوان دي. په دې ټولو کې یو تن د کرونا وایرس د وجې څخه مړه سوي دي. په چین کې د اتوار د ورځې د کرونا وایرس څخه د راپور سوي شمېره 3 ده، خو د جمعې او خالي د ورځې د شمېره څخه کمه ده. د چین چارواکي وایي دا ښه علامت دی چې په چین کې د کرونا وایرس باندې کابو موندل کیږي. خو د صحت نړیوالې ادارې مشر د اتوار یکشنبه په ورځ په ټویټر باندې ویلي دي چې دا ممکنه نه ده چې وویل سي چې دا وبا د کمې مخه ته ځي. د چین صدر سي جي پینګ په وروستیو کې ویلي وو چې د کرونا وایرس له امله د مخنیوي لپاره دي نور کټولي ګامونه پورته کړی سي. راپورونه وایي کرونا وایرس که یو خواته د چین ګڼ شمېر خلک مړه کړل او زرګونه یې اغېزمن کړل، او وایي چې د هېواد په اقتصاد یې هم بد اغېز کړی دی، ځکه چې وایي له نړۍ سره د تاجرانو تجارتي اړیکې پرې سوي دي او کرنسي هم راغورځېدلې ده. که څه هم چینایي چارواکي او رسنۍ وخت په وخت د کرونا وایرس له امله د مړو او اغېزمنو کسانو شمېر خبروي، خو ځینې روغتیایي څېړونکي اندېښنه څرګندوي او وایي چې د دې وایرس له کبله د مړو او اغېزمنو کسانو شمېر تر سرکاري شمېرو 100 چنده زیاته ده. چین پوهان کې د ټولو اوسېدونکو عملي طبقې وینا او کوارنټین پیل کړ سوی دی او بندیزې لګولی چې د ښار ته نه څوک ورتلی سي او نه ترې راتلی سي. نامو خلکو تر څنګ د ښار ټول پروازونه او ولسی ترانسپورت هم ځنډول سوی.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا vo.a.dwa.news.com. هیر یې نکړئ.